درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1404 نیوي د ساور 14مه او د 2015 میلادي کال د می 3مه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې د قطر د غونډې، د فرخوندې د قتل، د عاملانو د محاکمې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو پیل په خبرونو کوو. د سولې عالی شورا د قطر خبرو ته خوشبینی ښکاروي. ملګري ملتونه نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. پاکستان وایي پرون په شمالي وزیرستان کې 44 تنه په بمباریو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې روانو خبرو ته د خوشبینۍ د څرګندولو په ترڅ کې هغه د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي. د قطر دولتي آژانس پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وویل د سولې د عالي شورا او طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی. دا آزاد بحث به نن هم دوام وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسم یار آزادي رادیو ته وویل:
دومره ویلای شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کېږي چې دا شي چې د دې ناسته په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسما خبرې اترې د سولې لپاره.
ښاغلی قاسم یار دا هم وویل چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د مذاکرو د رسمي پیل تمه لري. د افغانستان د ولسمشر میرمن وای افغانستان د بدلون حساسې مرحلې ته رسیدلی او نړیوالو ته ښایي چې خپلې مرستې جاري وساتي. رولا غني پرون په بهرنیو چارو وزارت کې د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته وویل تر یوې لسیزې نسبي ثبات وروسته افغانستان هغه ځای ته رسیدلی چې د زیربناو سیستمونو په جوړولو کار پیل کړي.
Thank you for taking the trouble.
زه له تاسې مننه کوم چې له افغانستان سره د مرستې زحمت مو منلی. مرستې مو راغونډې کړي او خپل ځوانان مو د مرستې لپاره راستولي، خو لطفا دا هڅې جاري وساتئ، اوس مه درېږئ. د بهرنیو چارو وزارت دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې میرمن غني سږ کال د امریکا ټایم مجلې د نړۍ په هغو سلو کسانو کې ګڼلې وه چې ډېر نفوس لري. ملګري ملتونه نن د می 3مه د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. په کابل کې د دې موسسې د سیاسي استازي دفتر یا یونما په دې مناسبت د سرمنشي بان کی مون، د یونسکو د مشي ایدینا بوکووا او د بشری حقونو د لوی کمشتر زید بن راد بن الحسین ګډ پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې ویل شوی چې د بیان او مطبوعاتو ازادي د شی حکومتداري او د قانون د حاکمیت لپاره حیاتي اهمیت لري. د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي هر ژغ باید واوریدل شي، هر څوک په ځانګړي ډول هر ښځه باید د خپل ژغ اوچتولو ازادي ولري. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې ښځې او نارینه باید د خبر جوړولو او معلوماتو په شریکولو کې مساوي حق ولري. او اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په 2014 میلادي کال لږ تر لږه 8 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د همدې ورځې په مناسبت زموږ د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ځانګړې شوې ده. د پاکستان پوز پرون ویل چې پرون لږ تر لږه 44 تنه د بی پیلوټ الوتکې په تازه حملو کې وژل شوي دي. د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا د تیرا درې شاوخوا ته د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونو شوي دي. د پاکستان د پوز خبر پاڼه وایي چې په دې حملو کې 28 وسلوال طالبان په تیرا دره کې او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. د امریکا پوز پرون ویل چې په هغو هوایی عملیاتو کې چې د دوی په مشهی د سوریې په شمالي شهر حلب کې شوي د 250 ملکی کسانو د وژل کېدو ادعاوي څیړي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې چې له لندنه فعالیت کوي د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا د پوز په مشهی په بمباری کې تېروتنه شوې او د شپږو کورنیو غړي وژل شوي دي. د ډلې ویلي چې لږ تر لږه 14 تنه بې درکه دي. د عراق د پارلمان یو یزدی غړي پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه هیواد د شمال په کمپ کې لږ تر لږه 25 یزدي اسیران وژلي دي. مهما خلیل وویل سختدریزو داعشیانو دا بندیان د جمعې په ورځ په تل افر ښار کې وژلي دي. باور کېږي چې یو زرو څلور سو نور یزیدیان د اسلامي دولت له واستوالو سخت دریزو سره بنجان وی. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر عراق ته ولاړ. دا سفر مخکینو اعلان شوی. هارپر پرون په بغداد کې ویل چې هیواد یې د اسلامي دولت په نوم د واستوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې پر خپل ژمنی ولاړ دی. د کاناډا صدر اعظم په ټوله سیمه کې له بې ځایه شویو کورنیو سره د 109 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه چې 8 میلیونه به یوازې عراق ته ورکول کیږي. په عین وخت کې پرون په عراق کې په بمی چاودنو کې 10 تنه ووژل شول.
د هم د افغانستان د څو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 28.4، کندهار اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 16.2، هرات اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 20.0، مزار شریف اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 24.0، جلال آباد اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 20.0، گردیز اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 23.9، بامیان اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 11.1، غزنی اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 24.9، په بامیان کې به هم اسمان مر وي د تودوخې لوړ درجه 8.9.
تاسو زموږ اخلاصي رادیو اوري. د دې خبری مجلې په دوام کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوري. په خطر کې د سولې د شورا او د دولت وسلوالو مخالفانو د استازو خبرینن هم دوام کوي.
زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت دی چې ځان شي چې د دې ناسته په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي.
د سولې د شورا غړی ښاغلی قاسم یاریو چې په همدې موضوع ورسره مرکه لرو. اجرایي رئیس وایي د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی، خو باید دا پرمختګ له خلکو پټ ونه ساتل شي. د فرخوندې د قتل په تړاو څو امنیتي مسؤلان نن محکمې ته حاضري شي. د دې محاکمې په اړه د یو مدافع وکیل نظر پوښتو.
دا یو اقدام دی، اما مهمه خبره ده چې اصلي عاملین تختیدري دی او غیر فراریان دي.
د دې او یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ساعت و بجه و ته دقیقی دی د ازادي رادیو خبرونه د سهار په و بجه پیلیږي. د ماښام تر و بجو په منځنۍ څپه 12:16 نیوي دوام کوي. د ماښام له و بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. د خبرونه چې ز اسمت ساروانی د عبدالقادر جلال اوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د لدغه موضوعاتو چې مخکې مو ورته اشاره وکړه جوړه شوې ده. لومړی هم په قطر کې د سولې د خبرو د یاد سولې د خبرو د کانفرنس په اړه راپور لرو. په قطر کې نن هم د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو د پلاوی د خبرو خبری دوام کوي او نن به ورستی ورځوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د دوه ورځنی آزاد بحث د پیل خبر ورکړ. د افغانستان د سولې د عالی شورا هیئت د جمعې پر ورځ قطر ته ولاړ او ویل کیږي چې د طالبانو له لوري هم یو ډله دوحې ته تللې ده. وسله والو طالبانو ویلي چې دا د سولې مذاکرې نه دي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دا پرمختګ د سولې د خبرو رسمي پیل ته یو ښه سریزه ګڼل کېدای شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروی.
په آسیایي چارو کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال یوسف بن خلیفه عبدالله الساده پرون د دې هیواد دولتي خبري اژانس ته وویل چې غواړي د افغانانو لپاره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي او د افغانانو ترمنځ د ملي خبرو قربانه دي. د قطر دولتي خبري اژانس د الساده په حواله وایي چې په دې خبرو کې ګډون کوونکي لوري به د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پر لارو چارو آزاد بحث وکړي. الساده د قطر خبري اژانس ته ویلي، موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت غواړو. موږ دا خبرې د دې لپاره تنظیم کړي چې د ټولو افغاني اړخونو ترمنځ اختلافات کم سي او د سولې لپاره د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي یو ګډ نظر را منسته شي. په دوحه کې یو مشت افغان زدران درویش چې پرون د غونډې وی برخه ته ورغلی وو، ازادي رادیو ته پدې اړه وویل:
خوشاله فضا او هیڅ څه نه کول چې د خلکو مخالفت وو. څنګه مې خو دې په هغه راغلی او په دې کې وو د افغانستان د سولې د علي شرف ځان سره راغلی دی.
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د سولې عالی شورا غړي د دوهې په خبرو کې د خپل ځان له لوري ګډون کوي. ښاغلی عابدی ویلي هغوی به مخامخ سره وګوري خو موږ کومه توقع نه لرو. د افغانستان د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره مخکنی هڅې ناکامې شوې دي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دوی هیله لري چې دغه خبرې به د سولې د مذاکرو رسمي پیل ته یوه مقدمه جوړه کړي. طالبانو په 2014 میلادي کال کې په قطر کې رسمي دفتر پرانیست او خپل سپین بیرغ یې پورته کړ چې د هغه مهال د ولسمشر حامد کرزي تر شدید مخالفت وروسته بیرته وتړل شو.
لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه، د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یاروي دا د سولې د خبرو لپاره یوه مقدمه ګرځېدای شي. فرشتي جلال زی له ښاغلي قاسم یار سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د قطر دا خبرې د سولې د مذاکرو پیل ته څه ګټه رسولی شي.
دومره ویلای شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کېږي. دواړو خوا یعنی مصالح مخالفین د حکومتیار سره، د کوم د نمایندگان پکې شته، د طالبان نمایندگان پکې شته، خو زمونږ هم د سولې د عالي شورا نمایندگان هم شته. د یو فرصت پیدا شي چې دوی خپل ترمنځ هم خبرې وکړي او یو ځای ډوډۍ وخوري، یو ځای به چای به وڅښي. خو زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت دی کېدای شي چې د دې ناسته په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسما خبرې اترې د سولې لپاره.
قاسم یار صاحب، د طالبانو لخوا څوک ورغلي تاسو دا معلومات شته؟
نمونه مونږ سره خو نه دی، خو 15 کسه ګډون کوي.
دا سی خلک دي چې په خپل په قطر کې وو، کده پاکستان او رغلي، کده افغانستان ته لیدا معلومات لري.
زه فکر کوم چې ځینې ام داسې دي چې هغه سیاسي کمیسیون غالي چې په قطر کې وو، د دوی لمنځه کېدای شي چې د طالبان د مشرتابه له خوا هم نور کسان معرفي شوي وي.
تاسو څه فکر کوئ، آیا په افغانستان کې د دغو مذاکرو د نتیجې لپاره یو واقعي نتیجې لپاره کوم امید شته؟
او باید خل رو چې ان شاء الله تعالی په شای چې لژدتون کې ان شاء الله د سوطاتر رسما او د باصلاحیت خلاو تروشي دا نوسته هغه د پر نه دی.
د سولې د شورا غړی ښاغلی قاسم یارو د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې د سولې په بهیر کې پرمختګونه شوي، خو دغه پرمختګونه باید د خلکو له سترګو پټ ونه ساتل شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون په شی حکومتولۍ کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړې. په دې اړه د ناجی صاحب راپور واورې.
سره له دې چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کوي، خو د حکومت اجرایی مشر ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید د افغانانو حقوق او درناوی په پام کې ونیول شي. عبدالله دا څرګندونې د شنبې په ورځ په خي حکومتولۍ کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې جګړه عاملین لري او یاد عاملین په هیواد کې د جګړې په خدمت کې دي. ښاغلی عبدالله سره له دې چې دغو عاملینو نمونه وانخیستل، خو ویل چې ټول افغانان سولې ته هیله من دي او دا پروسه به مخې ته وړل کېږي.
کوشش هایی شده و کوشش باید صورت بگیره.
د سولې لپاره هڅې شوې او باید چې په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم تر سره شي، څو خلک د واقعیتونو په جریان کې واچول شي. نن ورځ یو تریخ واقعیت دا دی چې زموږ په هیواد کې جګړه روانه ده. دا جګړه یو سرچینه لري او د هغو لخوا یې ملاتړ کېږي. همدارنګه دا جګړه عاملین هم لري چې د جګړې په خدمت کې دي او هر ورځ موږ له خلکو تلفات اخلي.
په عین حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید له هغو ډلو سره سوله ونکړي او په وړاندې ودرېږي چې په دې پروسې باور نه لري او د خلکو وینې تویولو ته دوام ورکوي.
بل هر څوک د مخالف ده د نظام موږ خپل رول ګڼل اراده چې موږ ورونه وګڼو وخت کې چې موږ ورونه نه ګڼو او د عملیات او د ملت استازي د نظام ورته دشمن ښکاري د حکومت نه غوښتنه ده چې دغوی په وړاندې ودرېږي مبارزه وکړي.
له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان څېړونکي د سپارښتنې هم کوي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روښانه دریځ ولري او له هغو څرګندونو لاس واخلي چې د خلکو د بې باورۍ سبب کیږي. دوی وایي چې د حکومت ترمنځ نه همغږي او ضد او نقیص څرګندونې باید د دې سبب شي چې وسلوال مخالفان انتری ګټه پورته کړی.
دا هم د دې خبري مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې روانو خبرو ته د خوشبینۍ د څرګندولو په ترڅ کې هغه د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي. د افغانستان د ولسمشر میرمن وایي افغانستان د بدلون حساسې مرحلې ته رسیدلی او نړیوالو ته ښایي چې خپلې مرستې جاري وساتي. ملګري ملتونه نن د مې درېیمه د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. د پاکستان پوځ پرون وویل چې لږ تر لږه څلور څلوېښت تنه د بې پیلوټو الوتکو په تازه حملو کې وژل شوي دي. د امریکا پوز وای چې په هغو هوایی عملیاتو کې چې د دوی په مشهی د سوریې په شمالي شار حالت کې شوی د 250 ملکی کسانو د وژل کېدو اډاوې چیري. د عراق د پارلمان یو یزدی غړی وویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه هیواد د شمال په یو کم کې لږ تر لږه 15 یزدی اسیران وژلی دي. او د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر عراق ته ولاړ. دا سفر مخی تر مخی نو اعلان شوی. تاسیز مجغل آزادی رادیو آوری ساعت و بجی او ولست دقیقی دی. د آزادی رادیو د نن روزی پا میکروفون ستاسو خبرونه که چه د چه لعتنیمو بجو تر نهنیمو بجو پری دوام کوی د مطبوعاتو و بیان د آزادی پارا ستاسو نظرون آورو. په دې اړه به وروسته هم توضیح درکړو خو د خپرونې وخت په یاد لري. اوس به هم ملالۍ بشیر درته وایي چې په بهرنیو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې ویل کېږي د طالبانو او افغان حکومت استازي په داسې حال کې په قطر کې سره ویني چې د دولت مخالفینو وسلوالو په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. ورسپانه لیکي چې طالبانو او افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو یو تکسیز هیئت به له افغان چارواکو سره په یو دوه ورځنۍ سیمه ییزه غونډه کې سره وویني. وال سټریټ ژورنال لیکلي دي چې دا کانفرنس به د یکشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي او د دواړو لورو ترمنځ به غیر رسمي خبرو ته زمينه برابره شي. خو په مقاله کې راغلي چې د دې ستونزې حل لري ښکاري چې آیا دا کتنه به په قطر کې د سولې د رسمي مذاکراتو په اړه کنه. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو او د افغان حکومت استازیو دا کانفرنس د آزادو خبرو لپاره یو فرصت بللی دی. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي کمیسیون اته غړي به په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ویلي چې مولوي عطا الله لودین به د دې شورا لړپړو غړي وڅخوي، خو د زیاته کړي چې شاغلی لودین به په ځنګړې توګه په دې کانفرنس کې برخه اخلي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د خپل کار لپاره راهیسي بیا بیا هڅه کړې چې طالبان د سولې مذاکراتو ته تشویق کړي ترڅو په افغانستان کې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کښېښول شي. ورځپاڼه لیکي چې شاغلی غنی د فبروري په میاشت کې دا تمه رامنځته کړه چې پرمختګ ته لاسرسی نږدې دی، خو د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي چې دا هڅې متزلزلې دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې په پاکستان کې د طالبانو د مشرتابه ډیری غړي ژوند کوي او افغان ولسمشر هلمن و چې اسلام آباد کولای سي پر طالبانو په مذاکراتو کې د برخه اخیستلو لپاره فشار راوړي. خو ورځپاڼه د یو افغان چارواکي له خولې لیکي چې امریکا ته د ولسمشر غنی تر سفر مخکې پاکستانی چارواکو ویلي و چې طالبانو دا پیشنهاد رد کړ. دغه چارواکي ویلي چې له دې مخکې چې طالبان خپل نظر څرګند کړي، پاکستان ویلي چې طالبانو د سولې د خبرو غوښتونکي نه دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې پاکستان بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د ثبات پلوي کوي او مني چې پر یو شمېر طالبان نفوذ لري، خدا چې پر دغه ډله باندې کنټرول نه لري. هندوستان ټایمز ورځپاڼه په کابل کې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د نیول سویو کسانو د محاکمې په اړه لیکلي دي. ورسپان لیکي چې د افغانستان په مرکز کابل کې د قهرجن خلکو لخوا د وی اوشت کلنی شذ د وجلو په قضيه کې د نون ستورنو پولیس افسرانو په کډون نه څلويشت نور د شنبه په ورځ محکمې ته وړاندې سول. هندستان ټایمز لیکي چې د پولیسو یو شمیر مامورین هم په خپل وظیفه کې په غفلت تورن سوي دي او حتی یو شمیر په دې حادثه کې برخه اخیستونکي ګڼل کیږي. ورسپان لیکلي چې د افغانستان قضایي سیستم له ډیره وخت را پدې خو د ډیرو خلکو عدالت ته د نزل لاسرسي له انتقاد سره مخامخ شوی دی. هندستان ټایمز لیکلي چې د محکمې دا غونډه په دې اړه د افغانستان د حکومت تجمنو یو امتحان هم ګڼل کیږي چې په عادلانه ډول د دې هیواد د ټولو وګړو خوندیتوب په قانوني توګه ترسره کیږي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
که د افغان بسیم سیم کارت لري په اتسوه اتلش مری خپل نظرونه او وړاندیزونه مشته راستولی شي. حاجی شمس الحق په همدغه شمیره له هلمند را لیکلي: زه له حکومت څخه هیله کوم چې د فرخوندي پر قاتلانو شرعي حکم جاری کړي. د کابل ابتدایي محکمې پرون وویل چې د فرخوندي د وژلو د قضیې د څېړلو په تړاو باید څو امنیتي مسؤولان هم د محکمې ته حاضر او محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. د دې محکمې رئیس پرون تورنو کسانو په لومړنۍ علني محاکمه کې دا خبرې وکړې. په دې اړه یوسف زادران راپور لري.
د کابل ابتدایي محکمه پریکړه وکړه چې د فرخوندي وژنې قضیه د چړلو په دویم ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسولین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفی الله مجددي دغه څرګندونې د شنبه په ورځ د فرخوندي په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلی مجددي وویل چې د دوسیې د چړلو لپاره په کار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
قومندانې د جنایي جرمون د څېړنې رئیس، د کابل امنیه قومندانې د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنیه قومندان د مخابري نوکریوال په د یک شنبه پورې په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلی مجددي لولوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف امیر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخوندي د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبه په ورځ پالنې ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوه د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 د تورنو له جملې څخه چې د فرخوندي وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت لامل نیول شوی 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخوندي د وژلو قضیه ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوی کمیسون غړی وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوی. د دې کمیسون غړی فوزیه کوپی په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیه سو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوی. په مجموع کې زمنګ تحلیل دا دی چې له دې قضیه څخه امنیتي مسولینو داسې ذهن نیت اخیسته و چې فرخونده باید هم وژل شوی وای او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکي پلاوی وای د دې قضیه له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یو پلان شوی تر هوا خوټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
یو شمیر حقوقي کارپوهان او مدافع وکیلان وایي د فرخوندي د وژنې په اړه د ابتدایي محکمې له پرونی غونډې داسې ښکاري چې دا قضیه ډیر نور اړخونه هم لري. یوسف زران له مدافع وکیل سید خالد سادات سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې دا ورڅخه پوښتلی چې د فرخوندي د قتل په اړه د محکمې د لومړۍ غونډې په اړه څه نظر لري.
دغه قضیه ډېره جدي وه، نو تقریبا 3 ورځې وخت به ونیسي، سبا ته هم جریان لري. ما ته څو خبره ډېره جالبه وي. یو دا ده چې حقیقت یابۍ لکه کمیسن چې جوړ شوی دی ولسمشر ګمارلی دی، دې خبرې وکړې او ډېره جالبه دا وه چې دوی ویلي چې هغه څوک چې اصلي عاملین دي هغوی نه دي نیول شوي له بده مرغه. چېرته چې موږ تاسو وګورو اصلي عاملین چې نه وي، بیا قضیه بل طرف ته نیسي، ولې نه دي نیول شوي او دستګیري لپاره د حکومت لخوا څه نه دي شوي. دا یو اعتراض و.
د همدې اعتراض د څېړلو لپاره چې کوم امنیتي مسؤولین وغوښتل شول سبا غونډې ته، دا به د قضیه سره مرسته وکړي.
دا یو اقدام دی، دا د قضیه په جدي کولو کې، د قضیه په مکملولو کې یو کومک کولی شي. اما مهمه خبر ده چې اصلي عاملین تختیدری دی وغي فراریان دي دا ډیره خطرناک خبره ده دغه سبات چې کوم امنیتی مسولین راځي هغه متهمین نه دي کیدی هغه فقط را وختل کیږي چې خپل ځان دفاع وکړي خصوصا کله چې شنکی ځین کړو خیلی ویل چې حتی نمونه یاد کړل د پهلوان په نوم چې څوک دم د سیم مسولین کړي هغه دویمه درجه شخص چې هغه باندې ول شوی ول دغه خبره ده چې دغه جرم چې رامنځته شوی منګ په حقوق کې دغه جرم ته د کانکور نوم ورکول شي یعنی په عین زمان کې څو جرم رامنځته شوی دي تاسو ګورئ لمړی ضرب جرح ده بیا فتی خپل بل جرم ده بیا قتل لامنځته شوی ده بل اخره د مقتول هغه جسد څه ول کې هغه ته ورته ول کې دا خپل بل جرم ده یعنی سلوریا پنځم مختلف جرایم رامنځته شوی دي امکان دی ولري چې دغه جرایم دغه څو اشخاص کې په دې کې زیاتره داسې اشخاص چې هغه په یو جرم کې دخالت کړی وسی ولې په دې جرم کې نه وسی نه وی کړی بیا دا ډیره مشکله ده چې قاضي دې داسې پریکړه وکړي چې تور باندې یو شان قضا ته جزا ته
بلې خغلې سادات په مجموع کې د فضا څنګه والته د تورونو کسانو خبرې هم تاسو اوریدلې
د محکمې جریان نارمل ولې یو څه چې مدیر جدي او باید ورته غوړو کو دا وشي زیاتره متهمین ویل چې موږ سره شکنجه شوې ده حتی د پولیسو لوري د داخله وزارت منصبینو همدارنګه د امنیتي ارګانونو لوري نو کله چې اظهارات یا تحقیق په وخت کې شکنجه استعمال شي هغه اظهارات د قاضي په وړاندې هیڅ مستدل نه دي هیڅ قابل استناد نه دي
مدافع وکیل سید خالد سادات سردار هغه کندهار لیکلی چې محکمه دې د فرخوندی د قتل عادلانه پریکړه وکړي
ازادي خبری مجله اوري
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د سخت دریځو وبستوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړي چې په نتیجه کې لشته لږه څلور څلوېښت وبستوال وژل شوي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه له منځه تللي دي له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق په دې اړه راپور راستولی
د پاکستان امنیتي مقامات ادا کوي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې هغوی ته یې پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر یا آیس پی آر په یو خبري کړي نامه کې ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په داخلو او همدارس د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې تیرا دره کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور څلوېښت وسلوال وژلي چې په دغو کې شپاړس وسلوال په شمالي وزیرستان او اته ویشت نور په خیبر ایجنسۍ کې وژل شوي دي اعلامیه هم درس کاږي چې په وژل شوو کې ډیری بهرني جنګیالي هم دي خو د هغوی د هویت په اړه یې لا تر دې دمه څه نه دي ویلي په خیبر ایجنسۍ کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جنګي الوتکو د شنبې په شپه او ورځ د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو درنه بمباري کړې خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د بندښت له امله پکې د وژل شو د شمیر او هویت په اړه معلومات نشي ترلاسه کېدی د پوسټ په وینا دغه هوایي بریدونه تر دقیقو استخباراتي معلوماتو وروسته کړي دي د پاکستان پوسټ په داسې حال کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د لسګونو ترهګرو د وژلو خبر ورکوي چې څو ورځې وړاندې په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستاني پوسټ او وسلوالو ترمنځ درنه نښته شوې وه چې په نتیجه کې وویش وسلوال او د پاکستاني پوسټ د یو افسر په ګډون پنځه پوځیان وژل شوي وو پاکستاني ځواکونو چې د تیر میلادي کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه له دولس سو زیات ترهګر وژلي د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي او زیاتره سیمه یې له اورپکو پاکه کړې ده په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کسان بې ځایه شوي چې زیاتره یې لا تر اوسه بې کوره دي د یادونې وړ ده چې په دغو قبایلي سیمو کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو ترهګرو او د پوست د اداو په اړه لا تر دې دمه خپلواکو او ځایي سرچینو څه نه دي ویلي ځکه چې دغو سیمو ته د خبریالانو پر تګ بندیز لګېدلی دی
د ژوند رنګونه
ما نوم مینا د ورتګو ولایت او د کابل پنتون د ادبیات پنځه د دریم کال مسله یم کوم وخت چې په مکتب کې وم نو ما هغه وخت د څو کال پنځه کال مخکې ما خیاطي زده کړې چې په ډېر ښه ډول په مسلکي ډول مې زده کړې ده خو متاسفانه هغه وخت به چې ما خیاطي کوله ښه و ما به یو څه لاسته راوړل اما اوس وخت د خیاطۍ موږ ته دا زمینه نه ده مسی ده چې موږ هلته کار وکړو یعنی موږ نشو کولی چې په ښه ډول سره موږ خپل دا څم چې زده دي د خلکو ته وړاندې کړو او موږ هیله لرو چې موږ ته دا زمینه مساعد ده چې موږ خپل خیاطي په ښه ډول سره وکړو او کوم څه چې زموږ زده دي هغه نور ګټه ترې واخلو خو متاسفانه چې تر اوسه موږ ته دا زمینه چا نه ده مساعده کړې او موږ نشو کولی چې خپل څم چې زده دي هغه خلکو ته وړاندې کړو
آیا داسې نور څوک لیدلی دي چې ستا په څیر هغوی خپل حرفي زده کړې دي مګر اوس کار نه کوي ځکه زیا ورته زمينه نه ده برابره یا کوم نور ستونزې لري.
بلې دا څه ډېر خلک دي چې ما خپل ډېر همصنفیان وي چې دوی ډېر ښه شیان زده وو اما متاسفانه دوی ته دا زمینه نه وه مساعده چې دوی ولاړ شي او کار وکړي او خپل دا څه چې زده دي د خپل استعدادونه خلکو ته وښيي دا زمینه دوی ته نه وه مساعده چې اوس دوی په کورو کې ناست دي او دا کارونه پرېښي ده.
دا د ژوند یو بل رنګ د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د خبرونه په دوام کې جاوید نعیمی تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم. صبح علیکم. تان بخیر به مجله